آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
افغانستان خارجه وزارت وایي د طالبانو کوم قیدیان چې قطر ته حواله شوي دي باید بشري حقوق خوندي وساتل شي. د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورنډ د کرښې اخوانه بیا راکټونه ولګېدل او په سوریه کې یو لوړ پوړی ایراني جنرال وژل شوی دی. السلام علیکم قدر منوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم او سید سلیمان شاه به درته له دې وخت خبرونه وړاندې کړو. په خبرونه کې به د اسرائیلو د فلسطینیانو د یو متحده حکومت د جوړېدو په پلان اعتراض کړی په دې موضوع، او ټاکل شوی ده د افغانستان ولسي جرګه به د چهارشنبې په ورځ هغه غیر قانوني پیسو په اړه بحث وکړي چې په مختلفو لارو ټیررستانو ته رسیږي. خو په لومړۍ کې خبرونه پیل کوو.
یو امریکایي عسکر چې په افغانستان کې له طالبانو سره د تقریبا 50 کالونه په اسارت کې وو، د ګوانتانامو په نظامي مبس کې د 50 طالبانو په بدل کې خوشی شوی دی. خوشی شوی امریکایي عسکر خورزابط بوی بردل د قطر د حکومت په منځګړیتوب د طالبانو سره د 100 میاشتو خبرو اترو وروسته خوشی شو. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د یک شنبې پورس په کابل کې ویل هیله لري چې د بندیانو تبادله به د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو سبب شي.
Whether that could lead to possible new breakthroughs with the Taliban.
آیا دا کار به په احتمالي ډول د طالبانو سره په روغه جوړه کې مرسته وکړي او کنه، زه په سم اتوګه نه پوهیږم. مون خو دا کار صرف دې لپاره کړی دی چې د نورو دولتونو په مرسته باندې خورزابط بردل را خوش شو. چک هیګل د بګرام په نظامي اډه کې د خبریالانو سره د خبرو په محال دغه تبصره وکړه. چک هیګل چې د سفر اعلان یې له مخکې نه شوی پرون کابل ته ورسېده. نوموړی وایي چې افغانستان نه د امریکا عسکرو د ویستو په اړه د افغانستان د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي. جمهور رئیس بارک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د بردل د مور او پلار سره وکتل او د قطر د حکومت او د افغانانو مننه وکړه. طالبان به د امریکا د قطر حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې خوشی شوي طالبان به د امریکا ملي امنیت ته هیڅ ډول خطر سره نه مخامخ کوي. د بندیانو د تبادلې د شرایطو له مخې به دغه کسان لږ تر لږه یو کال د قطر نه د وتو اجازه ونه لري. په عین وخت کې پرون ناوخته د افغانستان خارجه وزارت یوه مطبوعاتي بیانیه خپره کړې ده. په بیانیه کې ویل شوي چې د ګوانتانامو له نظامي محبس نه د طالبانو د 50 پخوانیو قوماندانانو د خوشي کېدو نه وروسته په کابل کې د امریکا سفارت ته یو رسمي یاداش ورسپارلی دی. امریکایي چارواکي د افغانستان د اندېښنو آګاه کړل. د خارجه وزارت رسمي بیانیه چې متن یې په دري ژبه پرون په کابل کې خپور شوی وایي چې ان د ډېرې لومړۍ ورځې نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت چارواکو د ګوانتانامو په نظامي محبس او نورو نظامي محبسونو کې د افغانانو د ساتلو او له خپلې ازادۍ نه محروم ساتلو په اړه خپل کلک مخالفت ښودلی و. خو دا چې اوس امریکایي چارواکو د بردل په نوم د یو امریکایي خورزابط د خوشي کولو په بدل کې د طالبانو 15 تنه قیدیان آزاد کړي او د قطر دولت ته سپارلي دي، دغه کار د هغه تفاهم سره غیر عمل دی چې په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د افغانستان اسلامي جمهوریت حاصل کړی و. بیانیه وایي که چیرې هغوی په خپله رضا او رغبت د خوشي کېدو نه وروسته قطر ته تګ غوره کړی او د ازادۍ تضمین شوی، نو د افغانستان دولت د خپل هیواد د اساسي قانون د غوښتنې په مطابقت د دغه اقدام ستاینه کوي او که د هغوی له رضانه په غیر قطر ته د دې لپاره لیږلي چې د څارنې لاندې وساتي، نو موږ دغه عمل د نړیوالو حقوقي مقرراتو او موازینو په ضد عمل ګڼو، ځکه چې هیڅ یو دولت د دې حق نه لري چې د بل کوم دولت تبا درېمګړي هیواد ته ور حواله کړي. که واقعیت همدغسې وي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت دغه کار کلک مخالفت کوي او سخت احتجاج کوي. قیدان باید بې له کوم قید او شرط نه خوشي شي او باید بشپړ ازادي ولري.
بلې خو افغان طالبان وای کوم 15 تنه قیدیان چې امریکایي چارواکو د ګوانتنامو د نظامی بند بل ورځ خوشی کړل اوس قطر ته رسیدلی دي. د طالبانو یو مطبوعاتي بیانیه چې په خپل ویبپاڼه کې پرون د شنبې پورې خپره کړې ویل شوې دي چې د قطر د دولت په منځګړتوب ګوانتنامو له نظامی بند نه آزاد شوي پخواني قمندانان به په دوحه کې د نورو طالبانو سره یو ځای شي او له خپلو کورنیو سره به اوسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د کونړ ولایت په ځینو سرحدي سیمو باندې د ډیورن د کرښېن اخوا د توپونو ګولې پرون ولګېدلې. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د شنبې د ورځې د غرمې نه پرون د یک شنبې تر سهاره پورې د پاکستاني ځواکونو توپونو 138 ګولۍ د دنګام او شګل په ولسوالیو کې لګېدلې دي. تقریبا نوي کورنیو نور ځایونو ته پناه وړې ده.
د پاکستان له قبایلي علاقو نه په افغانستان کې د راکټونو د لګېدو په حق له د بحث لپاره پرون د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ په ارک کې د ملي امنیت د شورا غونډه وشوه. د کورنیو چارو د امنیتي ارګانونو مسؤلینو د پاکستان د هوایی حملو او راکټي حملو د زیاتېدو په باره کې معلومات ورکړل. د افغانستان ملي امنیت مسؤلینو ویل د دې حملو یو مهم هدف دا دی چې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخابات اخلال شي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته وظیفه ورکړه چې د ډیپلوماتیکو وسیلو له لارو د حکومت اندېښنې د پاکستان حکومت مشرانو ته ورسوي.
د قندهار ولایت د دامن په ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې دوه ماشومان وژل شوي دي. له بلې خوا د ماشومانو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې په ځینو ولایتونو کې پرون ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا تر اوسه پورې څه د پاسه 6 میلیونه ماشومان له تعلیم او ښوونځیو ته د تګ نه محروم دي او 6% جنکۍ په ډېر کم عمر کې ودیږي.
د ایران رسمي خبري اجنس ارنا پرون رپورټ ورکو چې حکومت د مخالفینو د ډلې مجاهدین خلق یو قیدی اعدام کړی دی. د عفو نړیوال سازمان په وروستۍ شیبې کې هم خواست وکړو چې نوموړی سړی باید اعدام نه شي ځکه چې محاکمه عادلانه نه وه. د اپی خبري اجنس وایي چې غلام رضا خسروي په 2010 کال کې مجاهدین خلق ډلې ته د ایران د نظامی تاسیساتو اسکن عکسونه لیږلي وو، پیسې ورته ورکړي او د نورو کسانو په راجذبولو یې ورسره مرسته کړې وه.
دا واشنگټن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری اجنس د یو رپورټ په اساس د ایران مقاماتو پرون د یک شنبې په ورځ د پاسداران انقلاب یو لوړ پوړی قومندان خاورو ته وسپاره. نوموړی ایراني قومندان په سوریه کې د جنگ په دوران کې وژل شوی دی. د جنرال عبدالله سکندری مړینه ښایي چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ایران په لوړه سطحه باندې مداخله کوي او داسې معلومیږي چې په ښکاره توګه یې د جمهور رئیس بشار الاسد خوا نیولې ده او غواړي چې د اهل سنت وسلوال پاڅون وکوي.
د ترکیې پولیسو پرون د یکشنبې په ورځ مظاهرچیان د استنبول یو مشهور میدان څلور لارې ته د ورتګ نه منع کړل. مظاهرچیانو غوښتل چې پر اوس کال د ترکیې د حکومت په ضد احتجاجونه لومړۍ کلیزه ومانځي. د ترکیې صدراعظم طیب اردوغان خپل ولس ته په یوه وینا کې ویل که چیرې څوک د دې کوشش وکړي چې د تقسیم څلور لارې ته ورشي نو امنیتي ځواکونه به یې لاره بند کړي او هر هغه اقدام به وکړي چې ضروري وي. څوک به دا واری ونه شي کړی چې د پروس کال په شان بیا احتجاجونه وکړي.
د تایلند پوځي واکدارانو په پایتخت بینکاک کې په زرګونو عسکر او پولیس د دې لپاره موظف کړي وو چې د هغو مظاهرچیانو مخه ونیسي چې د پوځي کودتا په ضد راپاڅېدلې دي. خو بیا هم پرون د یک شنبې په ورځ په تیت او پرک ډول یو لړ کوچنۍ مظاهرې وشوې او د عسکرو او مخالفانو ترمنځ نښتې شوې دي. د تایلند پوځ د مې په 2 ملکي حکومت ګوښه کړ او قدرتي ونیو.
یو لوړ رتبه چینایي جنرال امریکا او جاپان له دې امله وغندل چې د جنوبي چین په بحیره کې د چین په وروستیو اقداماتو باندې اعتراض کړی دی او وایي چې په دې اړه د امریکا او جاپان د مشرانو څرګندونې او تبصرې پارونکې وي.
او د روسیې د عاجلو حالاتو سره د مبارزې وزارت وایي چې 14 کسان د یو هلیکوپتر د رالوېدو د پیښې نه وروسته اوس هم ورک دي. روسي چارواکي وایي چې د روسیې په شمالي لویدیځ ښار میرمنسک کې د ایم آی 3 هلیکوپتر لویدلی دی چې یوازې دوه سورلۍ ژوندي ژغورل شوي دي. چارواکي وایي چې په هلیکوپټر کې د سیمه ییز حکومت ماموران سپارو او د یو رسمي کار پسې تلل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. اسرائیل د فلسطینیانو د یو متحده حکومت د جوړېدو په پلان اعتراض کړی دی. د بیت المقدس نه د امریکا غږ خبریال رابرټ برګر داسې رپورت را لېږلی دی چې د پښتو بندنې تاسو ته ورول کیږي.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د نړیوال ټولنې نو غوښتل چې د فلسطینیانو دغه متحد حکومت چې ټاکل شوی نن تشکیل شي په رسمیت ونه پیژني. د فلسطینیانو په دغه متحد حکومت کې به د فلسطینیانو د موجوده ادارې چې په لویدیځ غاړه خپل کنټرول ټینګ کړي او د حماس د اسلامي ډلې چې د غزې په تړانګې خپل قبضه ټینګ کړي غړي ګډون ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د خپل کابینې د غړو په هفته ییزه غونډه کې ویلي چې نړۍ باید د دغه حکومت هرکلی ونکړي. هغه وایي
حماس ارګون ترور شکوره لهشمدت اسرائیل. אני קורא לכל הגורמים האחראים בקהילה הבינלאומית.
הגה וואי צ'י המאס דאסי וטרוסי דלדה צ'י דה ישראלו דה טבא קוולו פלטה כדה. הגה דה הם ואלי.
הדבר הזה לא יחזק את השלום, הוא יחזק את הטרור. ואללה לקהילה הבינלאומית.
הגה וואי צ'י דה רשן הוקומת בסול התקוויה נקרי בלכי הגה בר טרוריזם תקוויה קנדה. د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس په تیر میاشت کې د اسرائیل سره د سولې د خبرو د ناکامیدل نوروستو د دې فیصله کړي چې د حماس د ډلې سره خپل وکلن نفاق ختم کړي. د حماس افراطي ډله د اسرائیل سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او هم د اسرائیل موجودیت نه مني. مګر خاغلی محمود عباس ویلي چې د سولې د پالیسیو په باب به د دوی د حکومت په رسمي دریځ کې فرق را نشي. د فلسطینیانو ستر مرکچی صاحب برکت ویلی دی چې دا یو ډیره تلای موقع ده چې د حماس ډلې ته د سولې په هڅو کې ونده ورکړې شي. هغه وایي
یو هاف ان اپورتونټی ټو هاف ون اتھارټی ون ګن د رول اف لا ا ګورنمنت ود ا پروګرام اف ټو سټیټس
موږ د دې ادارې چې په هغه کې د قانون حکومیت بوي، یو وسلوال قوت بوي او یو داسې حکومت بوي چې د دوو دولتونو د جوړېدو او د اسرائیل د پیژندلو پروګرام لري او هم تشدد غندي فرصتونه پیدا کړي دي. د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس وایي چې اسرائیل هم دا وس هغه ته اطلاع ورکړي چې د فلسطینیانو د نوي حکومت سره به مقاطعه وکړي. د اسرائیل په شان امریکا هم د حماس دلای وټر وستي دله غني. مګر د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د فلسطینیانو د حکومت د ترکیب او تشکیل نو ورستو د دې فیصله وکړي چې دغه حکومت سره په شریکه کار کولای شي او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
ټاکل شوې ده د افغانستان ولسی جرګه به د چهارشنبه په ورځ د هغو غیرقانوني پیسو په اړه بحث وکړي چې په مختلفو لارو ټیررسټانو ته رسیږي. خبریال اکرام شنواری په دې هکله یو رپورټ را لېږلی.
د افغانستان بانک د افغانستان د پارلمان نه غوښتي چې د پیسو د وینځلو او تروریزم د تمویل د مخنیوي قوانین د یوې هفتې په موده کې تصویب کړي تر څو افغان بانکونه د نړیوالو بانکونو د راکړې ورکړې په تورلس کې شامل نشي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وایي چې دا قانون اوس د ولسي جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې تر بحث لاندې دی او دغه کمیسیون د پیسو د وینځلو په قانون کې ځینې تعدیلات هم راوستي دي. دلاوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې تمه لري چې پارلمان به ژر دا قانون تصویب کړي.
قانون مبارزه علی تمویل تروریسم تکمیل شده در کمیته.
دلاوری ویل د اقتصاد په کمیته کې د تروریسم د تمویل سره د مبارزې قانون بشپړ شوی دی او د پیسو د مینځلو د قانون تر نیمه زیات سړل شوی دی. کومې اندېښنې چې وي او حتی ځینې شیان چې ورځین لري شي وو د پارلمان لخوا بیرته په قانون کې ورته ځای ورکړل شوی دی. موږ هیله لرو چې د چهارشنبې تر ورځې به د پارلمان لخوا تصویب شي چې بیا به مشران جرګې ته لاړ شي او یو دوه ورځې وخت به واخلي. د پیسو د مینځلو قانون اته فصله او پنځه څلوېښت مادې لري. او د توریزم تمویل د مخنیوي قانون 15 پسله او 3 ماده لري. د ولسی جرګې د مالی او بودیجی د کمیسیون غړي میرمن حمیده اکبری وایي چې په دې قانون کې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون لخوا په سلورم او شپږم ماده کې تعدیلات راوصل شوې دي. میرمن اکبری ویل مثلا کله چې شک موجود وسی چې وسلی پیسې د کوم ځای ترلاسه کړي دي، د پیسو د وینځلو په قانون کې همدا ماده زیاته شوې چې عدلي وزارت غوښتل چې دا ماده لري شي او مرکزی بانک غوښتل چې دا ماده په کار د چوسی. میرمن اکبری ویل چې د مشران جرګې مالی او بودیجی کمیسیون استازي هم په دې بحثونو کې ورسره برخه لري تر څو په سنا کې هم په اسانه توګه تصویب شي. ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ به ولسی جرګه په دغه دواړو قوانینو باندې په عمومي غونډه کې خبرې وکړي او د خبرو په ترڅ کې به دا قوانین تصویب کړي. د افغانستان بانک چارواکي اندېښنه لري که چیرې دا قوانین د جون د میاشتې تر وروستۍ نافذ نشي، کېدای شي افغان بانکونه د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په لیست کې شامل شي چې ورسره به د افغانستان نوی ټوکېدلی بانکي نظام هم د ستر ګواښ سره مخ شي.
یو امریکایي عسكر په افغانستان کې د تقریبا 15 کلونو اسارات نرسته د ګوانتنامو په نظامی بند کې د 15 طالبانو په بدل کې خوشې شو. د افغانستان خارجه وزارت وایي چې د ګوانتنامو له نظامی بند نه د طالبانو د 15 پخوانیو کمانډانانو د خوشې کېدو نرسته په کابل کې د امریکا سفارت ته یو رسمي یاداش ورسپارلې دي او امریکایي چارواکي د افغانستان د اندېښنو نه آگاه کړي دي. افغان طالبان وای کوم 15 تنه قیدیان چې امریکایي چارواکو د ګوانتنامو له نظامی بند نه بل ورځ خوشی کړل اوس قطر ته رسیدلی دي. د کونړ ولایت د نړۍ پولیس والی کې د طالبانو او د هغوی په ضد طالبانو په ضد راپورته شو ولسی خلکو ترمنځ په جګړې کې 4 تنه طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د قبایلي علاقو نه په افغانستان کې د راکټونو د لګیدو په حق له د باس د پاره پرون د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ په ارګ کې د ملي امنیت د شورا غونډه وشوه. د کورنیو چارو د امنیتي ارګانونو مسؤلینو د پاکستان د هوایی حملو او راکټي حملو د زیاتېدو په باره کې معلومات ورکړل. پرون د یکشنبې په ورځ د کندهار په ولایت کې د یو ښخ شوي ماین په چاودنې کې 2 تنه واړه ماشومان وژل شوي دي. د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ومنځل شوه چې په دغه هیواد کې افغانستان کې لا تر اوسه پورې هم د څه د پاسه 6 میلیونه ماشومان له تعلیم او ښوونځیو د تګ نه بې برخې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شنبې په ورځ امریکایي چارواکو له طالبانو سره د یو بندي امریکایي سرتیري د خوشی کېدو په بدل کې د ګوانتنامو د زندان په پینځه لور پوری طالب بندیان آزاد کړل. جعفر هاند په پاکستان کې د نیوز ویک مجلې له خبريال سمی یوسف زی سره په دې حق له مرکه کړی دا د دغو طالبانو د خوشی کولو په حق له باندې هغه د سویلی
ځکه کسان چې خوشی شوي دي دوی زیاتره د طالبانو د دور مهم پوځي کمانډانان او مشران وو او په دې کې تر ټولو مهم شخصیت زما په فکر چې وو هغه ملا فاضل اخوان چې د مظلوم په نوم باندې تخلص درلود جنګي لښکر عمومي کمانډان وو. نوموړی ویل کېږي چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکی ده او په خپل دور کې د ملا داد الله په ډول باندې یو مشهور کمانډان وو چې کله طالبان د سقوط سره مخامخ کېدلو نوموړی په مزار شریف کې ونیول شو او بیا ګوانتنامو ته واستول شو. د دین علاوه بل چې کوم مشهور شخصیت هغه ملا خیر الله خیرخوا خواندی طالبانو یو مشهور نظامی مشر وو او تر کابل پورې چې طالبانو کوم فتوحات کړي وو مختلفو ځایونو کې د نوموړي مشورو او نظامی پلانونو خوراکار ورکړی وو. د دې عمله نوموړی د طالبانو د مشر ملا محمد عمر خوان د لوري د کورنیو چارو وزیر وټاکل شو. همدارنګه عبدالحق وسیق چې د غزنی ولایت د خوګیانو ولایت ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه هم د طالبانو د استخباراتو د پخواني مشر قاری احمد الله ته نږدې پاتې شوی وو او خورا فعال شخصیت وو. د دې نه علاوه بل چې کوم کس ته محمد نبی هغه هم یو د سیمایز کمانډان پاتې شوی ده، د حقانی صاحب د ډلې سره تعلق لري او خوست کې فعالیتونه کولو. بل چې کوم مشهور شخصیت دی هغه هم خورا زیات جنگیالي لرل په خپل وخت کې، هغه ملا نور الله نوري اخوان چې د زابل ولایت او د زابل اکثره جهادي یا د طالبانو چې کوم جنگیالي وو د نوموړي سره وو، نوموړی د خپل صلاحیت لامل او د خپل زیاتو جنگیالیانو لامل په ټولو شمالي سیمو کې په شمالي افغانستان کې د طالبانو د مزار شریف او سیمایز والی وو. ازما په فکر د دا کسانو را خوشی کېدل د طالبانو لپاره په داسې حالت کې چې اکثره نظامی قمندانان یا د لاس اور کړي دي هغوی لپاره یو ښه خبر دی. او ازما په خیال په مجموع کې د طالبانو چې کوم لیډرشپ ده یا مشرتوب ده د نوموړي کسانو پر خلاصېدو سره هغه په خوا په نسبت قوي شوی ده.
او دغه کسان اوس چیرته دي؟
اول کېږي چې دوی یو شمیر طالبان ګوانتانامو ته ورغلي وو او د هغوی نه وروسته دوی په خصوصي الوتکه کې د ګوانتانامو نه قطر ته راوستي دي او اوس په قطر کې د خپلو ملګرو سره یو ځای دي. او دا چې هم ویل کېږي چې د نوموړي فامیلونه به هم قطر ته ورغوښتل کېږي تر څو چې د خپلو فامیلونو سره ملاقات وکړي. دوی به یو ډول د یو کال لپاره په قطر کې پاتې کېږي، د هغوی نه وروسته بیا د دوی خوښه ده چې افغانستان ته ځي، پاکستان ته ځي، که هر خوا ته ځي. خو دا شرط ور باندې نه ده کېښودل شوی چې دوی به د قطر نه طالبانو سیاسي فعالیتونه چلته دي هغوی کې به برخه نه اخلي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دوی به برخه واخلي په دغو نظامي او سیاسي فعالیتونو کې چې له بنده بیرته خوشي شوي دي؟
زمون سبا دور کې ضروري نه ده چې دوی په جنگ په مرکز کې پراتی وي یا په افغانستان کې پراتی وي. نور هم داسې وسیلې شته دي، داسې ذریعې شته دي، د انټرنیټ له لارې، د نورو لارو چې خپل نفوذ استعمالولی شي، حتی خپل هغه جنگیالي جنگ ته بدلی شي یا منظمولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
پرون په کابل کې د ماشومانو نړیواله ورځ ومنځل شوه. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویناوال د افغان ماشومانو د ژوند او حقوقو په اړه خبرې کوي چې مهم ټکی زموږ د خبریالې بهارت صابر په دې رپورټ کې واوري.
د ماشوم نړیواله ورځ په افغانستان کې زیاتې ولمنځل شوه. دا په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې صد پاسه شپږ میلیون تنه ماشومان له ښوونې روزنې نه بې برخې دي چې د هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت ورته د خطر سره مخ ماشومانو نوم ورکړی دی. لوګا بیروزګاری، بی سرپرستی، سخت او شاقه کارونه د ډیرو افغان ماشومانو د ورځنی ژوندانه ملګری دي. خود دې ترڅنګ هغه څه چې د ماشومانو افغان انجونو تر ټولو غټه ستونزه ده هغه په کم عمر کې ودونه دي چې له عملی ماشومه په بیلا بیلو رنځونو اخته کیږي او تر ډیره بریده خو د ماشوم د زیږون په محل خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یونیسف مشر اکلیر وایي سازمان یې سکال د ماشوم د نړیوالو ورځو شعار په کم عمر کې د ودونو مخنیوي ټاکلی دی. د ښاغلي لیر په وینا هر ماشوم حق لري خپل د ماشومتوب له خواږه عمر نه خوند واخلي، خو په کم عمر کې واده ډیری ماشومان له دغه خوند نه بې برخې او په سختو کړاوونو یې اخته کړي دي.
But for millions of children, especially girls, childhood is being cut short by marriage.
پټول نړی کې له هر درې خزونه یوې تر اتلس کلنې په کم عمر کې واده کوي. خدا کچ په افغانستان کې خورال وړا ده. شپږ څلوېښت په سلو کې نجونې تر اتلس کلنې او پنځلس په سلو کې تر پنځلس کلنې په کم عمر ودیږي. دا د اندېښنې وړ ده او باید د هغه په وړاندې عمل وکړو.
د یونیسف د ادارې په وینا د دغه مبارزې لپاره باید ټول ماشومان ښوونځو ته ورشي، د ښځو د ملاتړ او خوندیتوب شبکې پیاوړې شي او باید ډاډ رامنځته شي چې د هیواد قوانین د دغه مبارزې ملاتړ کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا یوازې په کابل ښار کې و ډېر زره تر ماشومان په سړکونو کار کوي چې د هرو نهو ماشومانو نه درې تنه د سوالګرۍ له لارې روزي ګټي. دغه وزارت د پنځو کالو په اوږدو کې صد پاسه درې میلیون تنه ماشومان خوندي کړي او ورنه ملاتړ کړی. خو د شنونکو په وینا دا ملاتړ هم د بې وزله، بې کوره، بې سرپرسته او لوږو ماشومانو د ژوندانه د ښه تېرېدو لپاره چندانې اغېزمن نه دی ختلی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي هیواد یې د ماشومانو د کار د منع لپاره ډیری نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دی. خو د دغه قوانینو سره سره افغان ماشومان کار کوي او حتی شاقه کار هم کوي. د خښتو په بټایو کې کار، مستریګری، موټر وینځل، خیاطي او هر کار چې په مخ ورشي د هغه کورنۍ د وګو خېټو د ډکولو لپاره کوي چې دا ماشومې یوازنې سرپرست دی. محمد غنی هم داسې یو ماشوم دی، هغه موټرونه وینځي.
ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار کوم، پلار می کار درلود خو هغه له کاره ایستلی دی. زه 12 کلن یم او په کورنۍ کې مو 14 تنه شته دي.
وړکی مصطفی بیا د 9 کالو دی او د خیاط شاګرد دی.
د خیاطي شاګرد هستم چې زه یاد میگیرم.
له خیاط سره شاګرد شوم چې یو څه زده کړم او کورنۍ ته کار وکړم. موږ په کورنۍ کې وطن یو او یوازې پلار می کار کوي.
دغه افغان ماشومان وایي د ځان په شان خپل ډیری ملګري هم ویني چې کار کوي او د کورنۍ لپاره روزي روټي ګټي او ځینو لپاره خو زده کړه او ښوونځی یوازې یو ارمان دی او بس. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وروستۍ پیښې دا تاییدوي چې د دیانو او مذاهبو په اړه د پوهاوي ضرورت شته. دغه پیښې دا هم تاییدوي چې په چارو کې باید مذهبي مشرانو ته وخت او ونډه ورکړل سي. دا خبرې د دیموکراسۍ، بشري حقونو او کار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ازرازیا کړې دي. هغې ویلي دي چې دغه یوازې د مذهبي ازادیو سره مرسته نه کوي، بلکې د دې سره هم مرسته کوي چې د ادیانو ترمنځ احترام او زغم ډیر سي. ازرازیا د دریو فکتورونو یادونه کړې ده. اول، موږ په یو داسې نړۍ کې ژوند کوو چې 40% وایي چې د یو نه یو دین پیرو دي. دوهم، مذهبي زغم ورځ تر بلې کمیږي. د پیو د سروې په اساس په تیرو شپږو کلونو کې هغه ملکونه چې پکښې د مذهب په اساس د تشدد پیښې کیږي دوچنده سوي دي. دریم، مذهبي ازادي د سیمه ییز ثبات سبب کیږي. میرمن زیا وویل چې امریکا د مذهبي مشرانو او ټولنو ترمنځ د ډایالوګ پر اهمیت ټینګار کوي. هغې زیاته کړه د امریکا متحده ایالات د خلکو د مذهبي ادارو او حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو د پروسې نه ملاتړ کوي. د دیموکراسۍ، د بشري حقونو او کار بیرو د ادیانو ترمنځ د ډایالوګ ملاتړ کوي. زموږ وظیفه دا ده چې د بشري حقونو په برخه کې کار وکړو او په نړۍ کې سوله، سوکالي او ثبات لپاره بنسټیز ازادۍ او دیموکراتیکې ادارې تقویه کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې د دیموکراسۍ، بشري حقونو او کار بیرو یو شمیر پروګرامونه پیل کړي دي چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د برخې په حیث د بیلابیل ادیانو د پیروانو ترمنځ خبرې اترې وسي. په دغو پروګرامونو کې په نړیواله کچه د مذهبي ازادیو د کلنۍ رپورټونو برابرول هم شامل دي. همداراز په دغو پروګرامونو کې یو ادعا دی چې د هغو ملکونو لست جوړ سي چې د مذهبي ازادۍ په اړه پکښې تشویش شته. پوسنی لست کې برما، چین، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، سعودي عربستان، سودان او ازبکستان شامل دي. بل پلو ته یو بل پروګرام بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا مخې ته وړل کیږي ترڅو د مذهبي مشرانو او مدني ټولنو ترمنځ ډایالوګ ته لاره هواره سي. دغه پروګرام په 2011 کال کې پیل سو. د هیوادونو او مدني ټولنو لپاره د مذهبي او بهرنۍ پالیسي کانفرنس هم په دغو پروګرامونو کې راځي. دا ترمنځ د خبرو اترو په خاطر د تګ راتګ تمویلول او د مدني ټولنو لپاره د بشري حقونو او دیموکراسۍ وجهي صندوق هم په دغو پروګرامونو کې شامل دي چې د مذهبي ازادۍ په خاطر جوړ سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې موږ ټول دا درکوو چې باید ګډ کار وکړو تر څو چې مذهبي تعصب ختم کړو. ازرازیا په پای کې وویل د دغسې یو پروګرام عملي کول ډېرې ستونزې لري. هغې زیاته کړه چې که څه هم ستونزې غټې دي خو د حل کېدو امکان شته.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
پرون په جنوب ختیځ ولایتونو کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، د سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنو مختلف بنسټونو د جمهوریت ریاست د دویم پړاو د ټاکنو غواړه غونډې کړي او په خلکو یې په ټاکنو کې د پراخ ګډون غږ کړی دی. په دې هکله رپورټ به په دویم خپرونه کې واورئ. په دې برسېره به نور تازه رپورټونه او تازه خبرونه هم واورئ. اوس د دې برخې خپرونې ته غوږ شئ.